افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خطرمن دوستان او زاج ملنده او زمانور همکاران مو د اسدی رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل د سمو د وړاندې چاودنې په البته بریټ په توري دوه کسان نیولې دي. په دې بریټ کې چې په یو ملمستون شوی و څوار لس کسان وشل شوی و. نور ریپورتونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه 10,000 وسلوال وشل شوي دي. مخکله دینه چې د سیمه او نړۍ خبرونه جناقه الکوزه درته وړاندې کی په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته لا ناجیه صافی نه یو.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه به تمدید شي. د بغلان په مرکز پل خمری کې د روان د سبز ډلې لزګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. او په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړی او ورته ویلي چې د رسنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي.
با ارائه اوتر پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارن مهلتشان را تمدید کنن.
پا پاکستان که افغان کډوال وست در روان میلادی کال تر پای دو سی دو اسناد لری. د بغلان په مرکز پلخمری کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې لزګونو غړیو نن د پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د ډول هوکړه لیک په افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. دغه مظاهره چې څلور ساعته دوام وکړ مظاهره کوونکو بېلابېلې غوښتنې لرلې. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. د امریکا سفارت وایي چې د پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات ورسوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړی. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زوریخ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو کسانو د درملنې کچه 11% زیاته شوې ده. دا خبرې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړي. میرمن عظیمی ویل سره له دې چې په کلنی ډول له 9,000 څخه د ډیرو روږدو کسانو درملنه کیږي خو په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر ته په کتو به هم اړتیا ده چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي دي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته درې کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه 9 میاشتې تیرې شوي. د سه شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. په ګوانتنامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایونه ځوړند شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تابع مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه. خپلو وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای وایي خان په زندان کې د نه خوړو احتساب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي و. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه تر څار لاندې و. دا سړی د باستن ښار په روزلینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی 26 کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلو رحیم پیژندل شوی مشکوک و او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دیني عالم او مشر دی دا هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په ینګزي سیند کې له ډوبې شوې بیړۍ څخه د خلکو د ایستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په بیړۍ کې سپاره ول تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه ټول ټال 14 کسان ژغورل شوي او د 14 مړي رایستل شوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه په دومره تیزۍ سره شوې چې د بیړۍ کپتان د خبرداري او ژغورلو د زنګ وهلو وخت هم نه درلود. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادي موسکال وایي 2 زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې د هاوان په ګولۍ ولګېده. موسکال وایي دا پیښه د جنګ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او بل ټپي دی. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړه کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایه شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایه رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی دی. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي 13 میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو 2 کسان نیولي. په دې خونړي برید کې د بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې مهم خبره وو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنۍ بې ځایه شوه او بهر کې میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین علمی بلخي دا ژمنه نن د خپل 10 ورځنی پلان د تشریح پر مهال کړې. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور لاغه څرګندونه مهم خبره وو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړی شي. د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار په سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې چې د حکومت سلاکار دی په فراه ولایت کې د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. همدارنګه به مو د هلمند د 15 ولسوالیو د ښوونځیو له حال هم خبر کړو چې ویل کېږي 115 ښوونځي دغلته پرانیستې دي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د ونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د عدالت د انصاف په لټه او حقیقت څه دی له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې او په ښارونو ته په څیرمه سیمو کې د FM 100.5 اورېدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی، لدب په دې اړه نور تفصیل واورو. لودین صاحب، د ملي امنیت دغه خبر په اړه کا اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دوی وایي چې د هغه برید په تړاو دوه کسان نیولي دي چې سمو د مخکې په کابل کې په یو میلمستون کې وشو.
بله، همداسې د ان صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له درې اونۍ وروسته د کابل د کرل پښتې په سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون د حملې طرحان نیولې دي. ملي امنیت نن ویلي چې دغه طرحان د حقاني شبکې پورې اړوند کسان وو، او دوی په خپلو اعترافونو کې هم ویلي چې دغه حمله دوی په پېښور کې پلان کړې وه. د نورو جزئیاتو لپاره همداشي باید د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقي را سره د ټلیفون په کرښه دی. صدیقي صاحب، که زما غا غوري خبرونه ته خراغلی، د دې نیونې په اړه معلومات ورکړي، دغه کسان څه وخت نیول شول او دوی په خپلو اعترافاتو کې څه ویلي دي؟
اول تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله، نن مو د یامنې چې په پارکالس په میلمستون ارزښ یو دوه کسان ته دی اړه مونږ ول چاوال غلام عزیز نومیږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور، او دویم عبدالوکی. دوی دواړه هغه طرفان او کومه کننده ترهګری وي چې دوی د ادریس په نامه کوم شخص چې حمله کړې وه میلمستون باندې، هغوی ته ټول امکانات برابر کړی وو چې دوی وکولی شي دا حمله ترسره کړي. دوی ټول خپل آمادګي د حقاني ترهګری ډلې یو تر قومندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور ده په پېښور کې دوی تر رهبري لاندې جوړه کړې وه، چې دوی اول ایډي جوړه کړې وه، او د میلمستون په بیا ټول د دې نقشې چې وي هغې ټول تیارې کړې وې، چې اول هغې ورته بیا د اناس د عقاني ډلې قومندان د حمله کوونکي چې ادریس نومېده هغې ته وسره، او دوی ټوله تفصیلات او آمادګي ورته برابرې کړې چې دوی کولی شي بغیر له کومې ستونزې نه سره له خپل سلامه د میلمستون ته داخل شي او دا حمله ترسره شي. او دوی پلان درلوده چې یو بلم یو ډېره غټه حمله د کابل د مسعود چارای باندې دلته کې هم لارې ته وچې، چې خوشبختانه موږ کولی شي دا حمله هم خونځای کړو.
بله، ډېر مننه صدیقي صاحب. قدرمن اوریدونکو، ښاغلی صدیقي، په څرګندونه کې مې واوریدل چې دغه حمله چې د پارک پالیس په میلمستون وشوه د حقاني شبکې د غړو لخوا پلان شوې وه، او ښاغلی صدیقي ویل چې د حقاني شبکې یو قومندان اناس دغه حمله رهبري کوله، او د حقاني شبکې یو بل غړي د یو اس آی ډي په جعلي کارت باندې دغه ساحه یا د میلمستون فلم برداري کړې وه، او بیا یې هلته پېښور ته لیږلی وو چې د هغه فلم برداري په اساس باندې دغه حمله پلان شي. ان صاحب، باید ووایم چې دغه حمله نن شاوخوا درې اونۍ مخکې وشوله، هلته پکې 14 کسان د بهرنیو په ګډون ووژل شول. باید ووایم چې ملي امنیت په داسې حال کې دغه تور پوری کوي چې دغه حمله په پېښور کې شوې، چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نوی پړاو ته داخلي شوې، دغه اړیکې یو څه ښې شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د استخباراتي معلوماتو د تبادله د تفاهم لیک خبره هم راپورته شو، که څه هم د افغان حکومت لخوا ویل شوی چې دغه طرحه تر اوسه نهایی نه ده، خو په دې اړه کار روان دی چې دغه طرحه له 15 پړاوونو تیر شي او بیا نهایی شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په دې ورسیو کې د پاکستان حکومت ته یو لیک هم لیږلی چې په هغه لیک کې له پاکستان څخه اته غوښتنې کړي. په اته غوښتنو کې هم د سولې او امنیت تامین او د طالبانو په وړاندې مبارزه شامل ده. نو دغه پرمختګونو ته په کتو داسې یو موضوع چې هلته بوخی چې حقاني شبکه لا هم په پاکستان کې فعاله ده، نو دا دې څرګندوي کوي چې افغان حکومت هم دغه حساسیت درکړی او له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل خاوره کې د تروریزم او حقاني شبکې ځال له منځه یوسي او له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د کابل سټډیو نه یې موږ سره د ملي امنیت د ویاند هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو دوه کسان نیولي دي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړی شي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي و اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. دا دې موضوع تفصیل له عصمت سروان دروري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوا کې نشده.
مهمه ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشریا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري.
صادقانه کار وکړي، د توعدات خود صادق بوده باشند.
د بلخ سرپرست والی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې چکۍ موسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په گاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویره پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مصالح کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپلې ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته راشي. دا تر دې شته چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامست کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف لري او داسې کار هم نشي کولای، زموږ خلک وژل کیږي، ناامنی زیاتیږي، لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شبال ته راغله. که توجه نه کېده بیا د اولس ته راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنی د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسب بولی. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غاک آشنا رادیونه.
دوستانو دا امریکا غاک آشنا رادیو خبرتیا مو باورید از مغاگل ازاده رادیو ناوری. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنیو بې ځای شو او په بهر کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین عالمی بلخی د سلو ورځو کاری پلان د تشریح پر مهال وویل چې د کورنیو بې ځای شو کډوالو په اړه به سروې وکړي او په ګاونډیو او اروپایي هیوادونو کې به د کډوالو برخلیک معلوم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورنۍ او په بهر کې میش افغان کډوال د خپلو ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیرې شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه ورځ د خپلو سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بې ځای شو په اړه د دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروي وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز عمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاری طرز عمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز عمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالی کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بې ځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولی شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه بارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بل خوا د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو کمیسون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
زه ثنا دی وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزې نه لیږي، په دې چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړی سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د ماهرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکې وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږدمهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار چې فراه ولایت ته تللی د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راستولی رپورټ واورو.
رحمدین هغه چې فراه ولایت د سوداګرو د ستونزو د څیړلو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د صنایع او سوداګرۍ خونې ریاست لخوا لیرل شوی وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو عمده ستونزې پر لویو لارو د پاټکونو شتون، د امنیت نشتون او همداشان د اقتصادي اداراتو نه همغږي ده. دغه په خبره دغه ستونزې د فراه د والي او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي او همداشان ټولې ستونزې به ولسمشر ته هم رسوي.
دوه ځلې د تاجران سره مو غونډه کړې او همدارنګه دوه ځله مو د اتاق تجارت د رهبری سره غونډه کړې او دوه ځلې مو مشکلاتو د شریکولو دپاره د ولایت د والي صاحب او همدارنګه اقتصادي چارواکو سره موږ دا مشکلات شریک کړي دي.
رحمدین آغا په سوداګرۍ چارو کې د ولسمشر مشاور د فرای سوداګر یو عمده ستونزه د دې څخه د کابو 100 میلیون افغانۍ اخیستل بولي. دا په خبره دوه کاله مخکې د فرای سوداګرو څخه 960 لک افغانۍ په شیخ ابوناصر فرای بندر کې د ځمکې په نامه د دولت لخوا اخیستل شوی خو دغه ځمکه تر اوسه هم سوداګرو ته نه ده ورکړل شوی.
بل مشکل چې موجود دی عمده په ابوناصر فرای سرحد کې هلته دوه کاله مخکې د تاجر څخه 1 میلیون افغانۍ اخیستل شوی دي. متاسفانه دا تر اوسه اجرات نه دي. هیله من یم چې پر دې غور وشي او پیسې پیدا شي یا مځکه پیدا شي.
له بلې خوا د فراه ولایت د صنایع او سوداګرۍ ادارې امیر نجیب الله ادبیا دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابوناصر فرای په بندر کې ځمکه وویشل شي. دا په خبره په لومړي سر کې د سوداګرو څخه د شروالي ریاست په عجولانه ډول پیسې اخیستې وي.
دا تقریبا 3500 جری به ځمکه ده چې تر اوسه د راضی د فراه ولایت د راضی د امریت سره ثبت او د دوی سره په املاکو کې ده. تېره ورځ د فراه ولایت والي صاحب محمد آصف ننګ او موږ یو شمېر ایت ورسره د ساحې نه مو لیدنه وکړه او د دې وعده وسوله چې انشاءالله راضی به یو ځلې بیا اسناد کوي مراحل کوي او د شروالۍ دخوا به هغه متعقبین چې
د لمړی ځل دی چې د فراه ولایت د سوداګرو ستونزې د یو باصلاحیته پلاوي لخوا تیرل کیږي. فرای سوداګر وایي که ستونزو ته یې پام وسي نه کولی شي د هیواد په کچې اقتصادي بدلون رامنځته کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه ته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نام نیوي ښوونځي به تړلې وي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار الیاس دای رپورټ راکوي.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال اته پرانیستې دي. د هلمند پهنه دراسات سرپرست او د دې ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی ازادي رټول په دې شونځي کې شاوخوا یو ول درز د کون کو درسونه ول خو اوس د نامنوې عمله د کشمیر لسګونو ترټیټ شو دي. سرحدول په سنگین نوزاد مساکله کجکی او شرور سولی کې نامنې ده او خلک خپل اولادونه شونځي ته ناشته وي.
سروستون د امنیتي وضعیت کله چې امنیتي وضعیت البته سميږي مونږ ان شاء الله کوشش کوو چې د قومي سمندري سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې سم معرفت چې تاسو ته مخکمه چنن ځان ورګان نه ساسي ورګان دی یو به طرف دا د معرفت هڅه زره شکی چې د معرفت دروازه خلاصې او خلګه باسواد
د ازادي رادیو د چړونو څخه ډګه کیږي چې په تیرو اتو میشت کې دروان نه امن حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو شونځي په نوم کتابونه کرتاسیا او نور امتیازات ورل سوي دی او د شونځي او معلمینو پر ځای شخصي جبنه تلویدلې دي. په دې ولسوالۍ کې د مساکله د نوي شونځیو څخه دوه، د سنگین د اتلس شونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور شونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس شونځیو څخه دوه او د کجکی د نهه ویشت شونځیو څخه درې پرانیستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دې وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو او موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې اوس زه دغه کوم درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې هلته امنیتي وضعیت نورمال حالت دی، کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنگین کې یو مکتب دی، مساکلا کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سکوتي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدی چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلاري شیعه صدر اعظم حیدر الابادی د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دی څو د کردانو، سنیانو او شیعهګانو د ملي والی حکومت جوړ کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس څو ورځې مخکې د عراق رمادي ښار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدر اعظم الابادی وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم ملاتړ نه کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر الابادی وایي تاسو پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل سوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت له امله چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراق د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنگ کې قرباني ته تیار یو، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق نه بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په تیرو نهو میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد 4000 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن پرون د پاریس د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپله مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
موږ په تیرو نهو میاشتو کې چې دا ائتلاف رامنځته شوی رښتینی پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت له ډلې څخه 25% ځایونه بیرته نیول شوی دي. ډېر وسلوالي وژل شوی او وسایل یې ویجاړ شوی دي. خو موږ تاییدوو چې د اسلامي دولت وسلوال ترحم نه لري، ځان بیرته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي، چې موږ باید ورڅخه زده کړو او خپلې کمزورۍ اصلاح کړو. خو حیدر العبادی پرون وویل چې نړیوال د عراق د تر پاره غټ غټ خبري کوي، خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر علی بادی وویل چې دوی پر ځان متکی دي، خو په یوازې سر جنگ ګران دی. او په دې اړه یې څونه ویل چې له ملګرو ملتوی غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدر اعظم العبادی خپل کمزوری ائتلاف د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خود مختار ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې له ګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزی حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردی پېشمرګه ملیشو بریالۍ مبارزه لپاره غورځولې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دو نیمو بجو ته. یو اربیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزه دروري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یو لس زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمي نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د بغلان ولایت په مرکز پولي خمرې کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې یو شمېر غړو نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په غبرګون کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازاده راډیو ته وویل له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخامخ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه مؤسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید مؤسسه د افغانستان لري پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د وژل شوو کسانو کورنۍ او همکارانو ته د خواخوږۍ او تسلیت مراتب څرګند کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو نهه میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایونه زوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو ووژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ته. اوس هم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزایت سو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا IMF د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سې شنبه په ورځ پور کړی ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستلو په برخه کې کلک اداره کړې او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم به له دې هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په 5 زونونو کې به د اوبو رسولو 13 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنې په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې دې وزارت دې ته واته شبکات د دې سبس ولسوالۍ کې ترمیم کړي چې 2000 شپږ هکتار ځمکې ته به اوبه ورسوي. وروسته خبر دا چې د فرا سوداګر وای چې دولت ته د خپل فعالیتونو لپاره د زمکو پیسې ورکړي خو تر اوسه ورته زمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګر حکومت ته د زمکې لپاره 980 میلیون افغانۍ ورکړي خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤول نجیب الله ادبیات دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابو نصر فراهي په بندر کې زمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو په همدې ځای د یو ساعت لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی له یاده مه باسئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. موږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 2 لس سوه جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی دی، خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب شدی زموږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي. یا په پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته وویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دا کارونه. ستا یې په څه ته زما وکیلم یې، د دوی وکیلم یې، د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دی، خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خو شهید سو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیلم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی یم، زما خپل بارکزی یې. اما سربیره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې؟ د روزګان خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 2500 جریبه مځکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کیچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن بله،
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 1.5 کس د دوی شرعي مشران یې، دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډیر ښه، ډیر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واورئ. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وګوره، دا وروچ کومه خبره کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید شوي وو. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم. د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زده په روزګان ولایت کې د دوه کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم. د هغه دوه کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیف الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایي هم ده. او اصلا دغه انجینیر صاحب نعمت الله او دغه د جدید مقابل په زحمت او دامت د قاضی القضات صاحب شه د خبري واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف يم نه چاته ویل دي چې یو څوک ثبوت وکي یو خدا چی د بعضی اشخاص په اختلاف په دې چې یو څوک یو کارت وګباري د یو شخص د بدنامو کې دوه لپاره قاضی القضات صاحب ته هم زاجرم چې دا ورور سره واسم چې په کوم ورځ د ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوی ده که په روزګان کې هر ځای کې شوی ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه مځکه ده د دوه اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په چاپ سوای په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته رادیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلم د یوې روپۍ ثبوت ان شاء الله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغه سې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټول ستر تر پیاره دوم
بارګزه صاحب ډیره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام راغلی دوی موږ څلوېښت کسه یو ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجائش موږ سټډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی ما دا د ټول چې دا اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضی القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزان محکمه د یو کار ثبوت کې څوک وکي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوي خو دا ستره محکمه دا زما خبرې اوري زه اجرم چې هر قاضي باندې دي چې
باندې سفرونه راغله د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لم خو تابان ته خو زورګوي وکیلې وخت ورکړه خلک خبرې وکړي
ما در سوچ په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم څوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دا خپل کار دی کنه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې وایي چې ته دغه په ځامه ده سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج رالی یا د سره رالی یا جاریزه راو بالکل دا ټول مسلمان
پاره او را ته ما ګیر نه کړل په دغه دغه دارو نشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ورکول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې د ټول نور د خدای ورځ ما په کار کارمل وروره
بارک زه سیب ډیرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو 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 سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی خپل قاضی القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه سه یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل چې زه دغه ما قاضی القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي ته ویل تر پښو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعي سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتور ستا وکیل
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي
کابلته
د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو اورو دا مې تاسو ملګری دی او دلته موږ سټډیو ته راغلي دي صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم
تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو دسه اخکاری چې وانه ورېدو تاسو به څه وکړئ څه اقدام به وکړئ تر کوم ځای خپل غږ
ورسوي زمر پرامدی وکیل صاحب باندې غږ دی کچيري ته وای زبې ګنایم راس زما سره ودرېږه زما ډیر کسان ډیر وبخښي زما ډیر کسان سپینځري کسان انور کسان ټول پاتې دي مچ کشرانی ټول پاتې دي نور مش خاموش نکښینو دغه کسانو کې دای کسان سره هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي چې خپل د ستري موکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورتسه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورتسه هغه یو یو کاس دلته پر ځان باندې چیل اچو او ځان ته ورور کو. بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی چې خپل رئیس صاحب جمهور هم اراده پرون تلی او زموږ حالت وکتل.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساری مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چاري پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوندو دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقداماتو ته ژمن دی که څنګه؟ همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خپرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خپرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحل ولي نو بی درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهربانی وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شو خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وحدت ملی د پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودی وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه و چې داسې فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي. بیرته افغانستان د پیوله داخله شو، د بل لارې نه ووتل. بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمیدو خواته روانم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره، د وطن لپاره، د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدو شو.
تاسو ولې د بنسټونو لپاره کار نه شوی په پخوانی اداره کې؟ په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوئ چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایا، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه
تعقیبوي چې دا برنامه پلیشي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل کنه، اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي موږ سره مرستې کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عیني او حقیقي بڼه لري. ځکه دا انشاءالله چې
جناب وزیر صاحب د وزیران شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاس لاندې دي؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي. او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد د مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر ربع بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي. نو دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر ربع خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دي، څه خبرې دي، و کوم وزارت کوم پروژه دی، کوم ځای په رسیدلې دي، څه مشکلات لري، مختتل دي کې نه تللې، څومره دوی خپل بودیجه مصرف کړې دي، هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادی کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې راپور خپروي اقتصاد وزارت کنه؟ نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دو سر کومک چیزی خپل کار سرطه برسوی، دو دوی دو کارکردگی راپورون گزارشون اخبروی، خلکو تا او حکومت تا دا گزارش ورکوی چه دا کار دا وزارت کار کی او دا کار نکوی. دا کار دا غزی ترسه دلی دا مشکلات لری، دا مشکلات باید لرشی چه دا افغانستان اقتصادی پلان اغا عملی بنا وقتی.
یعنی غیر دیدینه چه دا نور وزارتونو کاری دا پرون خلق سری شریکی نور بسه کار کهی اقتصاد وزارت؟
وزارت اقتصاد د افغانستان اگه بودیجه چه مصرف کهی چه د خارج نرازی یا داخل نه با اغای نظارت که. طور مثال تاسته بایم یا بل کار اساسی کار وزارت اقتصاد تا بایم اوست این محصات غیر دولتی چه ورد این جوام وایی دا محصات تقریبا دی نمائین دیر برخی دا برنی مساعدتون رو مصرف دوی کی وزارت اقتصاد پدې مسولیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي، څنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تحصیل دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړېږي.
چرا به دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه، نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسی د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنروزی په دې برخه کې؟
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي، او پاره طریقه چې په کار دی پاره طریقه نکی کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو زګه کافرماته ډېر حقوق او جد ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې. او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کېږي، دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړونکو وزارت پیس په ټول خواو باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوال باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوې حکومت راغلې ده، په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول، وجه بس انتخابات دی، انتخابات بانه یا پرمی بساس دی کارونه ونکل، بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسی کارونه. تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو، دلو د میاشت نه تر سکال تر حملو پوری دا دوام لرل. نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورو چارو نه چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوئ لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې، غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد حکومت بعد ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دوتی مستاد چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کبی او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا مستاد باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه ده کم مستی نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کبی او آیا دوی مصارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی او دوته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولای شي منظم هر شپه میاشته خپل واش یو وبسایت او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارشات داخله کولای شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د مؤسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، ام دوی نه گزارشونه واخلي، ام په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کمواله، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو ورسته پښتنه هغه دا چې تاسو چیرنی څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود وو که نه وو، که وو په دې کې څوک ښکیل دي؟ د بوخانی حکومت زنی کړی او کنه بهرنیان هم شته.
زما نظر دا دی چې کوم سم اوسو مون رختیا کار وکړو نور زم محیطم زان د زمون د توقعات او پساس عیاروی ماساتو کې فساد وو اوسه مشته د مسفونو په پسرنګواله وو مشلات اوسه مشته خو عامل اکثرا د مدیریت نشتواله وو چې په خو دغه موسسات مدیریت کېدل نه پیسې ډېرې وي تو دنیا پیسې افغانستان ته لیږل کومکونه بیخي ډېرې وي نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه یو متعدد ټیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای څیړنه کړی وای هغه متاسفانه نه و اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې
یعنې خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به ستونزې
دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجه مو وایي په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار آقا اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان پسې تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي په مواساتو کې څه تیریږي په خپله حکومت جوي بودجه کې څه تیریږي په بودجه عادي کې څه تیریږي دا وطن کوم خواته روان دی دا باید ولس پوه شي د ولس حق دی نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول لقایق برالاکی او خلکو ته وخی چې خلکو ستاسو د چارو وزر دادی
آزادی رادیو لوونه تر وو